سلیم شه د وایس اف امریکا ډیوا د ټي وي پر خبرونه کې د تز رحمان بوزره په خیر علی ويم. نن د ګل ورځ دا د مئی د میاشت شپږم نیټه ده. دا په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهنیمې، او د امریکې په سر ښار واشنگټن ډي سي کې د ورځ یو بجه ده. په دې خبري خپرونه کې درته تر ټولو وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی چې پکې د پاکستان د الیکشن کمیشن لخوا اعلان شوی دی په پخوانی قبایلی سیمه چې د خیبر پختونخوا برخه جوړه شوې ده کې به د جولای په دویمه نیټه د صوبې اسمبلی انتخابات کیږي. ځینې سیاسي ګوندونو د دې هرکلی، خو ځینې ګوندونو په دې اعتراضونه کړي چې وخت ډېر کم ورکړل شوی دی. دین علاوه په پاکستان کې د روژې اعلان شوی دی سبا له، خو په پېښور، افغانستان او دنیا په یو شمېر هېوادونو کې روژه نمانځل کیږي. وړومبنۍ روژه ده په پاکستان کې د روژې اعلان په داسې حال کیږي چې د دا غزای د خلکو مطابق د سوداګرو نرخونه ډیر زیات ختلی دي او خلک د سوداګانو غسو توان نه لري. نن په دې خبرونه کې د افغانستان د امن په موضوع خبرې کوو چې د افغانستان د امن په موضوع کې طالبان، افغانان او هغه خلیلزاد تازه سب بهنونه لري. په دې به تاسو خبرو را سره اوسئ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
دا خبري خبرونه تاسو په فیسبوک هم ګورئ. د پاکستان په خوانی قبایلی سیمه کې چې اوس د خیبر په خوغه برخه جوړه شوې ده، کوم د چې په خوا فاټا ویل کېدل، اکی د صوبایي سیمه انتخابونه په د جولای په دوه منټه کې دونکو دي. حمید الله د پېښور نه رپورټ راکوي.
الیکشن کمیشن د قبایلی ضلعو د صوبایي اسمبلی د شپاړسو څوکو د پاره د انتخاباتو نیټه په دویمه جولای ټاکلې ده. د نخې د ورځې نه در روان د خالي ورځې پورې کاندیدان به خپل کاغذونه جمع کوي. په اتلسم مئی به د کاندیدانو پوړمبني پیرس د اجرا کېدو وروسته د دویشتمې مئی پورې اپیلونه کېدلی شي. په یو کم دیرشم مئی به حتمن لیست او بیا په دیرشم مئی به کاندیدانو ته انتخابي نشانونه ورکول شي. د پښتونخوا د پخوانو ضلعو د عمومي نشستونو شمېره یو کم سل وه. اوس د پی کې سلم، یو سل یو او یو سل دوه پورې به د باجوړ ضلع د صوبایي اسمبلی نشستونه وي. دغه رنګ پی کې یو سل دریم، یو سل څلورم به د ممندو، پی کې یو سل پنځم، شپږم او اووم پورې به د خیبر ضلع، پی کې یو سل اتم او نهم د کرمی ضلع، پی کې یو سل لسم د اورکزی ضلع، پی کې یو سل یولسم او دولسم د شمالي وزیرستان، دغه رنګ پی کې یو سل دیارلسم او څوارلسم د سویلي وزیرستان، او پی کې یو سل پنځلسم د پخوانی نیمه قبایلی ضلعو یا د ایف آر ریجنز شریکه صوبایي حلقه ده. د الیکشن کمیشن د نیټې د اعلانې دو وړاندې یوازې واکمن تحریک انصاف ګوند په قبایلی ضلعو کې غټې جلسې کړي دي. د جلسو ته وزیر اعظم عمران خان هم ورغلی و. د اپوزیشن ګوندونه ګیله کوي چې د قبایلی ضلعو دننه د دوی په آزادانه کمپین کې خنډان اچول کیږي. د عوامي نېشنل ګوند په باجوړ کې د تیرې اونۍ په سر کې د اولنۍ غونډې په مهال دفاع یو سل څلور څلوېښتم ولګول شوه. د ګوند صوبایي جنرل سیکرټري میر ابتهار حسین وایي بیا د احتجاج وروسته دوی په باجوړ کې عوامي غونډې کولو ته اجازه کړل شو. د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد د تیرې اونۍ په اخره کې د اورکزو ضلع نه په سوشل میډیا په خپلې یو ویډیو کې وویل دوی د اورکزې ضلع ته نه پرېښودل کیږي. د دې ترڅنګ د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند یو مشر اکرم خان دورانی د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمان نه د انتخاباتو په سر کې د پولیس امنیت بیرته اغستل هم په دغه معنی کې ګوري او وایي
چې دوی انتقامي کاروایی شروع کړې ده او زموږ د مولانا فضل الرحمان صاحب سره چې کوم سپورټ یو هغه دوی واپس کړې ده. چې کده دې سم نتایج راغل هغه به حکومت باندې اغه ذمہ داری وی. مولانا فضل الرحمان صاحب باندې یو ځل نه څلور پنځه ځلا خودکش حمله شوی دی، په بچی باندې شوی دی، په کور باندې میزایل لګېدل دي، او په دې صورت حال کې د دې څه ضرورت پیښې کې چې د مولانا فضل الرحمان صاحب سکیورټی دی واپس کړي مونږ خو همیشه د حالاتو مقابله کړی دا او دا الیکشن چې دی جمهوریت چې دی دا په سر باندې کفن بند کوي بیا به کوي دا د یاري شی هم نه دی دا خوب شی هم نه دی او زموږ ملګري به ښه په کلکه باندې انشاءالله په میدان کې وي
دا هم د ویلو دا چې الیکشن کمیشن په خپل نوټیفیکیشن کې په دې ضلعو کې د حکومتي چارواکو په تبادلو او یا پر ځای کولو او یا د حکومت لخوا د نوو ترقیاتي پروژو د اجرا په اړه د الیکشن د کېدو پورې بندیز هم لګولې دي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
دیتا په خبرګون کې د پاکستان شمالي وزیرستان د قومي سملې غړي موسن داوړ خبرګون ګورو چې هغه د انتخاباتو څنګه ووري.
او بالکل جی الیکشن کمیشن د طرفنا دا اعلان شوه دی د الیکشن او مونږ په دې سلسله کې یو بل هم جمع کړو چې د فاټا سټونه د سواشي یو په دې وجه چې تل تاسو سره مرنه صحیح نه شوه بل په دې وجه چې فاټا سم داسې حالات دي چې ډېر زیات سفر شوی دا او ډېر زیات زیان رسېدلی دی نو دې ریاست ته پالیسیو د لاسه رسېدلی دی وته نو دا غوښتنه مونږ کړې وه بل ما پېښ کړې وه بل د اسمبلی نه پاسو سټینډینګ کمیټې ته لاړو سټینډینګ کمیټې کې په دې جمعرات په ورځ په دې باندې میټینګ وو خو بار نه لګې کې بیا د سیاسي ګوندونو رایه لکه بدله وه نو هغې پسې تحفظاتو نو ما ورته وویل چې مونږ خو سیاسي قاعدینو سره په دې باندې مشوره کړې وه او خبره بالکل بل قسم باندې تاسو خو اوس پکار چې خپل چې کوم د پارټي مشران دي هغې سره رابطه وکړي نو بیا نو ما بل په ما ډفر کو نو سبا هغې کې بیا میټینګ دی نو چې کوم د کمیټې چیرمین وو هغه الیکشن کمیشن ته دا وویل چې تاسو تر هغې وخته پورې الیکشن ډیټ مې اناؤنس کوي نو خو بهرحال هغه بیا هم اناؤنس شو او ما په شپاړه سیټونو باندې اناؤنس شو نو مونږ به سبا میټنګ دی په هغې کې مونږ دا فیصله کوو چې بای دا ترمیم چې کوم دی د آئین کې چې دا سیټونه د سوا شي دا مخکې ځي نه ځي د دې پته به سبا ولګي خو بهرحال اعلان شوی دی د الیکشن کمیشن د طرف نه نو اوس ګورو سبا سب چل کېږي که چېرې دا فیصله وشوه نو خو بیا به آئینی ترمیم مخکې لاړ شي او دا پروسس کې داسې بیا لږ عمدرېږي او که نه وي نو بیا خو په الیکشن کې الیکشن دپاره پیله نه مونږ خو دا خبره کوو چې وزیر اعظم صاحب زما په خیال ځکه دا دونه ګڼې ګڼې دورې شروع کړي دي الیکشن کمپین هغه د پیله نه شروع کړی هم دی او په هغې الیکشن کمپین کې تاسو وکتل چې لکه دا ځای په ځای دی وګرځېدلو د باجاوړ ته لاړو اورکزو ته لاړو خیبر ته لاړو جنوبی وزیرستان ته هم لاړو هغې نه مخکې د شمالي وزیرستان ته هم تللی وو نو یو قسمه دا الیکشن کمپین وو چې د ما په خیال دي مخکې نه اراده دا کړې وه چې دې له مونږ سوایي سیټونه نه ورکوو حالانکه چې دا بل مونږ کله تیار کړو نو مونږ د وزیر اعظم صاحب سره ملاقات هم وکړو او هغه مونږ سره متفق هم وو په دې باندې او د ده پارټي نورو ملګري هم مونږ سره متفق وو بهرحال هغه دورې شروع کړې نو هغه دورو نه پهله نه یو دا اندازه خو لګېده چې ما خیال کې دې اوس اراده کړې ده نو دې یو قسمه الیکشن کمپین یې د دورو په معنا باندې کولو خو بهرحال کوم چې مناسبه خبر نه وه ځکه چې وزیر اعظم د ده په کار چې دا اینی کدغن دی چې مثال نه شي هغه کولی چې هغه الیکشن کمپین وچلی د خلکو لپاره
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم څارلی شئ فیسبوک وی او ای ډیوا ټویټر @ وی او ای ډیوا انسټاګرام @ وی او ای ډیوا او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز
افغانستان ته په افغانستان کې خبره کوو د افغانستان د امن د پروسې په افغانستان کې د امن پروسه چې دا په دې باندې صدر اشرف غنی تازه خبرې کړې دي د امریکا په دغه پروسه کې د خبرو لپاره استازي چې دی هغه خلیلزاد غتلې دی هندوستان ته په دې بسره نکوه خو د افغانستان نیو رپورت
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای روژه د سولې پخلاینې زغم او د ورورګلۍ میاشت ده. ولسمشر اشرف غنی د روژې میاشتې په مناسبت په یوه سب شوي ویډیو کې پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړې او تاوتریخوالي لاس واخلي، د سولې په تړاو د ملت غوښتنه ومني.
من یک بار دیگر از طالبان می خواهم
دای وای زه یو زلبیا له طالبان غواړم چې روژه میاشته درنوي وکړي او د افغانستان د خلکو د سولې غوښتنې او د پخلاینې اړتیا ته چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ورڅخه کوي ملاتړ وشو لبیک وای. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یا یونامه ادارې مشر تودامي چې یمامت په افغان جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو نه غوښتنه کړې چې د روژې په میاشت کې جګړه ونه کړي او دا میاشتې د عبادتونو زغم او یو بل د بښنې ګڼلې ده. په روژه میاشت کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو په داسې حال کې له طالبانو د اوربن غوښتنه کړې چې طالبانو د سولې مشورتي لوی جرګې د اوربن وړاندیز رد کړی و او په دې میاشت کې د جګړې دی جاری ساتلو خبره یې کړې ده. اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړه لیک د عملي کېدو په تړاو په دی ویډیوي پیغام کې وویل چې په جرګه کې له طالبانو سره د سولې حدود او لارې چارې وټاکل شوې او افغان دولت ژمن دی چې همدا تګلاره عملي کړي.
د ملي وحدت حکومت به ستاسو د هیلو او غوښتنو مطابق او ستاسو د استازو له مشورو سره سم د سولې هڅو ته ادامه ورکوي او انشاءالله هغه وخت لرې نه دی چې فتنه او تفرقه ختمه شي او خلک د جنګ، انتحار او انفجار له ویرې پرته په خپلو کلیو او کوڅو کې آرام ژوند پیل کړي.
اشرف غنی پر ولس هم غږ وکړ چې په خپلو کې یووالی او اتحاد وساتي او د سولې او ورورولګلۍ لپاره لا نور چټک ګامونه واخلي. همدارز ولسمشر له افغان امنیتي ځواکونو څخه وغوښتل چې په روژې میاشت کې د خلکو د امنیت د لا ټینګښت ځانګړې توجه وکړي تر څو ولس خپل عبادتونه د امن په ډډمنه فضا کې سرته ورسوي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
پدې موضوع څېړنه کور سره برس خان صاحب ملګری شوې سړي مشه برس خان صاحب برس خان صاحب زماغه غوړې
او زه ساسو غوړم مننه.
ها دا راته وای چې دا تازه پرمختګونه چې شوې دي د افغانستان د سولې پروسه چې دا پدې کې د ټولو غټ دا وخت پرمختګ چې دی هغه څه دی او د ټولو غټ چیلنج چې دی د افغانستان د امن په موضوع کې هغه څه دی.
غټ پرمختګ خو څنګه چې د طالبانو د وینانه او دغه شانتي د امریکایي چارواکو د وینانه هغه دوی چې د دوی د نظر هغه دا دی دوی په یو ټایم فریم باندې تر ډیره حدر یعنی رضا شوي دي یا متفق شوي دي چې د افغانستان نه خارجي ځواکونه وزي او په افغانستان کې د سولې لپاره چې د طالبانو کم شرط دی او بیا د امریکا له خوا چې د طالبانو نه کوم غوښتنه ده چې ګنې افغانستان خوره بیا ترهګرو ډلو جاله جوړ نه شي په دغه اړه باندې خو تر اوسه دغه خبرې شوې دي چې کسړی وته وي او دغه لږ پرمختګ شته. دا هم پرمختګ دی چې د طالبانو او د امریکایانو چې کله د امریکای چارواکو خپلو کې خبرې بیا وزنډې دي نو د هغې نه پس بیا اندېښنې پیدا شوې وي. البته اوس په افغانستان کې چې کومه د سولې لپاره د لوی جرګه راغوښتل شوې وه دغه د افغانستان په حواله باندې لوی پرمختګ دی. که څو هم طالبان دغه یوه وړه ګڼي وړه غونډه ګڼي یا غیر نماینده ګڼي طالبان نه شي کولی چې داسې جرګه راغونډه کړي چرته هم او د طالبانو پلویان هم نه شي کولی نو خامخا به هغه د دغې جرګې په مخالفت کې خبره کوي. بیا اوس پکې چې کومه د پاکستان او د افغانستان خبرې ودریدلې وي بالکل دا د عمران خان او د ولسمشر اشرف غنی د دوی دا چې کوم د ټلیفون رابطه شوې ده نو دوی د امریکایي چارواکو هم او دغه شانتې پاکستانی چارواکو هم او نور هم دوی ته یو مثبت هغه ورته ویلی دی چې دا یو ګام دی چې دا پورته شو. په دې کې به خبرې څه وشي ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته سوزاله تل راغله دی په دې امید باندې چې پاکستان ناغه سغواړي او پاکستان هغه وکی تر نوسه پاکستان نه دی کړی. عمران خان د پاکستان وزیر اعظم دی، چې هغه ته خپل پته ده چې څنګه وزیر اعظم شېما هر څوک ورپسې وایي چې ته پوز راوستې. عمران خان اختیار لري نه لري دا هم ټولو ته معلومه ده. د افغانستان په اړه پالیسي کاغه خارجه ده او کاغه داخله ده او کاغه د افغانستان د جغرافي فیصله ده او کاغه د افغانستان د حکومت ته چلولو ده او د افغانستان د واک فیصله ده هغه د پاکستان پوز کوي. تر اوسه پورې داسې څه آثار نشته، داسې څه نښې نښانې نشته، ځکه چې تېره ورځ هم علي وزیر هغه یو ذمهوار سړی دی په خپله د قبیلې په سطح باندې او په کچه باندې هم، خو هغه د پاکستان د پارلمان غړی دی. هغه وویل چې د الفتح په نوم باندې په ټولو قبایلي سیمو کې بیا د طالبانو دفتر خلاصیږي. نو د دې نه دا پیغام خو ته دا راځي چې الفتح خو طالبانو اعلان کړی دی په افغانستان کې، د دوی ته هغه سپرنګ آفنس وایي یا د سپرلي غورځنګ ورته وایي یا چې جنگ پیل کوي، نو دغه هم صورت حال دی. البته د مایوسۍ خبره د طالبانو په وجه چې دا هغه دا ده هم ورته په دغه لویه جرګه کې د اوربند غوښتنه ته وشوه، بلکې درخواست ته وشو. اوس نن اشرف غنی ولسمشر اشرف غنی د روجې په وړمبنۍ ورځ باندې یعنی د هغې په مناسبت سره هم طالبانو ته وویل چې په دې روژه کې اوربند وکړو، دا د عبادت او د امن او د روژې په باره کې اسلامي کوم احکامات دي طالبان د هغې نه هم سرغړونه کوي. نو علماو له پکار دي، او خبره دا ده چې که علما ورته وم وایي، ډېر ورته وم وایي، د سعودي علما ورته وي، د پاکستان علما ورته وي، د افغانستان علما ورته وي، خو طالبان د بل چا په لاس کې دي. طالبان مجبور دي، طالبان که هغه په افغانستان کې دي هم د پاکستان په منګول کې دي، او که هغه په پاکستان کې دي نو خو دي او دي. نو د طالبانو خپله خوله نه ده، د هغې خپله خبره چې ده خپله خبره نه ده.
د پاکستان البته په وروستیو کې وزیر اعظم عمران خان، خارجه وزیر شاه محمود قریشي، د ځواکونو مشر جنرال قمر باجوه دا ویلي دي متبادو ته چې هغه په افغانستان کې د امن په راوستو کې خپل کردار لوبوي او څومره چې د هغو ذمواري دي هغه به سرته رسوي. امریکایان هم داسې وایي چې د پاکستان ذمواري چې دي هغه اهم دي او موږ دا خونه د نورو ښو ذمهوارو تمه کوو. تاسو په خپلو خبرو کې ذکر وموږ کو بارود خان صاحب، د افغانستان صدر اشرف غنی پرون چې کوم دواړو هیوادونو باندینو چارو وزارت خبرنامه خپره کړې وه، پای کې دواړو خبرې شوې دي او هغه په دې باندې سلا دي. خو بیا هم طالبان خو هم د امن خبره کوي، پاکستان هم وایي چې موږ امن غواړو په افغانستان کې، په دې کې بیا چیلنج چرته دی چې ټول غواړي امن او د امن خبرې ته ډیل ته نږدې کېږي. لانانو ګاونډي هیوادونه غټ چیلنج دی، طالبان غټ چیلنج دی، افغان حکومت تر اوسه پورې خبرو کې نه دی شامل کړی شوی، کوم چې غوښتنه ده هغه غټ چیلنج دی. غټ چیلنج تر تاسو څه ښکاري په دې کې؟
غټ چیلنج چې دی هغه د طالبانو د ازادۍ دی، د هغې واک چې دی هغه په خپل لاس کې اخیستل دي، هر طالبانو سره نشته. د طالبانو نه د روجی په میاشت کې چې دغه غوښتنه تې شوې ده طالبان یې نه کوي. طالبان څه داسې طاقت نه دی چې هغه به په افغانستان کې یو خار به ونیسي او هغه خار دې بیا ټینګ کړي څو ورځو پورې، هم داسې مې یو طاقت نه دی. ورانی کولی شي، دغه شانتي حملې کولی شي، چاریکي جنگ کولی شي، دغه کوي تر څو پورې چې د عمران خان او د ولسمشر د رابطو خبره ده. نو هغې نه پس چې کوم بیانونه دي هغه دا دي چې دواړه هیوادونه به اقتصادي طور د یو بل نه ډېرې ګټې پورته کړي. په اقتصادي حالت چې د پاکستان کوم دی هغه ورځ بله په غورځېدو دی او په خرابېدو دی. دا دې اوس د آی ایم ایف سره په کومو شرایطو باندې دی لګیا دي، دا دي چې ورته بیل آوټ وایي چې ګنې رو وباسه، د کوم صورتحال کې چولی دي نه مو رو باسه آی ایم ایف ته وایي، او دوی ویل چې موږ د آی ایم ایف نه یو پیسه منالو. اوس یې دغه اوته عربه ډالره غواړي، خو دغه اوته عربه ډالره د پاکستان اقتصاد نه شي سمولی. دغه به زیاتره د پاکستان په دې قرضو کې چې څه ورکوي که په دغې کې ورته سره مرستې وکړي خو به هم په شرایطو وي. چین ته خو هم دغه پیسې بیا ځکه نه ځي چې آی ایم ایف خورته اوس د پاکستان د سټیټ بینک مشر چې دی هغه خپل کس ولګاو، نو دام په چین باندې یو سار کې خودل شو. د ورلد بینک خپلې غوښتنې دي که تجارت په خبره چې دا اقتصاد به ښه شي، نو هغه ډېره ښکاره خبره ده که پاکستان خپل مارکیټ په سنټرل ایشیا کې یا په منځنۍ ایشیا کې جوړول غواړي، هلته خپل سامانونه خپله سودا خرڅول غواړي، دغسې به افغانستان له لاره ورکوي چې د هند سره هغه په دې د واګا د لارې که بل وي د هغې د لارې خپل تجارت هم د داسې شرایطو لاندې وکړي چې د افغانستان د لارې و پاکستان سنټرل ایشیا ته کوي. دغه هغه لاره ده چې اشرف غني ورته وویل چې بس لاره راکړه، نو لاره واخله. دغه شرایط دي، دا د ټول د امن سره او د جنگ سره تړلي دي. په دې کې به سره پاکستان مرسته کوي، علاوه پاکستان ته دغه لاره په لاس ورځي.
ډېر مهرباني باز خان صاحب.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
پاکستان چې په اقتصادي چیلنجونو کې ښکېل دی، ورلد بینک یا نړیوال بینک چې کوم دی، هغه هم په پاکستان کې د ټیکس په موجود نظام باندې خبرې کړې دي او په نرخونو باندې خبرې کړې دي او د پاکستان په معاشي مستقبل باندې نظر ښودلې دی. الیاس خان په دې موضوع رپورټ راغی.
نړیوال بینک په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې پاکستان ته د خپل آمدن کمې پوره کولو لپاره اضافي ټیکسونو لګولو ضرورت نشته. د ډان رسپانې د رپورټ تر مخه دا څرګندونې د ورلد بینک لخوا د پاکستان ریوینیو موبلایزیشن یا د پاکستان آمدن چمتو کولو پروژې لخوا تیار کړی شوی رپورټ کې مخې ته راغلي دي. د ورلد بینک وینا ده چې پاکستان د نوي ټیکسونو یا مالیې لګولو او د ټیکس شرح زیاتولو بغیر هم معقول ټیکس ترلاسه کولی شي. په رپورټ کې ویل شوي دي که چېرې ټیکس وصولیانې 15% پوری اوشی، نو د پاکستان د ټیکس آمدن به د کل مجموعي آمدن 6% پوری اورسی، کوم چې د متوسط آمدن هیوادونو لپاره یو خاصته ده. رپورت کې ویل شوی دی چې دا وخت د ټیکس راټولولو چارواکي د آمدن د صلاحیت صرف 50% ترلاسه کولو کې بریالي کیږي. د نړیوال بینک وینا ده چې د نړۍ د ټیکس چارواکو اپوټا د پاکستان د ټیکس راټولولو اداره FBR د خپل کار سره یو منظمه اداره نه ده او نه دی کې سخکارا درجه بندی شته. د دې نه علاوه نړیوال بینک د وفاق او صوبایي حکومتونو ترمنځ د تعاون د کمی هم څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې د دې له وجې د هیواد کل د مالي آمدن باندې منفي اغېز پرېوځي او اکثر لترې جګړې مخې ته راځي. ورلد بینک په خپل رپورټ کې تجویز ورکړی دی چې د پاکستان لپاره ضروري ده چې د مالي استحکام او سرمایه کارۍ فضا جوړولو لپاره د خپل ټیکس آمدن سیوا کړي. نیوا ریډیو چې د ورلد بینک د دې څرګندونو په اړه د اقتصاد پوه او د خزانې پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه نه وپوښتل، نو هغه وویل
نظام کو بنایا گیا ہے کرپشن کرنے کا، اس کو ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے نہیں بنایا. جب تک آپ پالیسیز
مشکل ٹیکس نظام سر اڑان دی زون دینا بد کرپشن موقع تر لسکے گی او دا چلے دو والا نہ دے. ڈاکٹر سلمان شاہ زیادہ
نظام کو بہت سادہ بنائے، ٹیکس ریٹس کو نیچے لے کے آئے اور جو پروسیجرز ہیں پروسیجرز آسان ہونے چاہیے.
اصلاحات ډیر ضروری دي. ٹیکس نیٹ لاندې راوستل پکار دي، طریقہ کار آسانول پکار دي او پر ٹیکس ورکون کو فشار اچول نه دي پکار. دا ورلد بینک پر رپورٹ کې ویل شوی دي چې د پاکستان لپاره ضروری ده چې د مالی استحکام او سرمایه کاری فضا جوړولو لپاره خپل ٹیکس آمدن زیات کړي. پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې دی چېرته چې د ٹیکس ورکولو شرح ډیره کمه ده. خو رپورٹ زیاتوي چې ٹیکس وصولیانو کې مجموعی کارکردگی زیاته شوې ده او دا کوم شرح چې په کال 2012 کې د کل مجموعي آمدن 9.5% و په کال 2013 کې دا د جی ڈی پی 11% ته رسیدلې ده. د رپورټونو تر مخه د دا وقت مالی کر لومبو نہ ہم یشتو کے ٹیکس آمدن کے احبیار تا درینیم سو ارب روپو دا کمی مخدا او دا مالی کال اخر پورے تا کمی سلور سو نوی ارب روپو پورے زیات دیشی او دا احبیار دا چیئرمین لری کولو یو وجہ ٹیکس وصولیاں کی کمی ام خود لکھے گی۔ الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد۔
سبزیانی یا وخ چې دا غم ګرانه شوی دا او روزه د پېخور کې د پېخور په خوښه کې پاکستان کې کېدی سوال روزه بي خو په دی باندې نرخونه خسي ختلې دي نو ملک وکاس په رپورت تیار کړی دی۔
سبزی میوه او وخ چې د هر کور د طلب اشیاء ګرځي نن سبا په بازارونو کې په غټه کچه پراته دي، نرخونه یې هم لوړ دي، خو د میوه یو دکاندار علی رحمان وای چې روزه کې د هر عام او خاص میوه ته طلب کیږي او د نرخ پختنه کوي که څوک اغشته هم نشي خو بیا وای چې میوه ګرانی دي۔
سر دا امرود دی، هغه دی خټکی دی، اندوانه ده، لوکاټ دی او کیله دا سلور شینه مقامی موږ سره خپل وطن میوه دي۔ نن سبا ورځو کې د خټکی چې کم دی 40 روپے کیلو دی، خو خټکی د پیښور شروع شوی دی، اندوانه 10 روپے کیلو ده، لوکاټ چې کم دی 10 روپے کیلو ده او کیله چې کم دی هغه سل لوخه کیله سل کې چلی او گزارې حال کیله اتیا کې چلی۔ خو بزین خلکو هغه ټیم پختنه نه کوي، روزه چې راشي ناس په دلاره تیریږي او شی پختنه وږي، هغه غریب دا خوړلی نه او دا شی ګران دی، ګران نه ریټ مخه دی۔
د پیښور اشنغره یو سبزی دکاندار عارف وای چې د روزې د پاره سبزی نه دی ګران شوی، بلکې د سور وځي راسه هم دغه نرخونه چلیږي، خو نیموان چې د 360 روپو نه 400 روپو ته ختلې دي، باقی سبزیان ارزان دي۔ دی وای چې پیاز، ټماټر، کریلا، ټینډا او کدو په 75 روپے کیلو او الو په 10 روپے کیلو خرسيږي۔
ادرک 240 روپے کیلو ده، اوگا 160 روپے کیلو ده، کلو جو نمک کم دغه ریټ نه اوس هم دغه ریټ نه چلےږي، سبزی کې دوه فرق نه راغله۔
هوگا چې دغه وخت د نرخ نه خپه دی وای چې څه کولې شي،
کیلو غا 400 روپے باندې راغله، ما منګ هم ته پوس نه شو کوله، بل څه کوم دغه نه کینو بس۔
نن سبا روز شپې یخ دی او د سبزو میوه پیداوار کم دی، چې دا موسم ګرمېدو سره به په دې کې اضافه او په نرخ کې کمی راشي۔ ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور۔
په سواد کې سہالات دي، سواد تزو د سواد د روزي او د سوداګانو په اړه فیض افر رپورٹ راکړي۔
د تیلو یا د پټرولیم مصنوعاتو د ګرانی دو سره په ټول خیبر پختونخوا کې د سبزیانو او دالونو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی دی او د روجې د میاشت شروع کېدو نه یو ورځ مخکې چې خلک سوداګانې کوي نو وایي چې هر شی ډېر زیات ګران دی۔ د سبزی مارکیټ کې د روجې د پارا سبزی اغستون کې سید وسیم دیوتبای چې هر شی ډېر ګران دی۔
سبزی تیر شوی هفته کې چې موږ اغستنو ریټونه چې کم دي نو ډېر خو، لکه مطلب 20-30 روپے ہر یو شی کے فرق راغلے دے او روزرا روان دونو دے پ مطابق سر چھ کم دے نو ہر سر چھ گرانی شروع شوی دا او بس مہنگائی دا دس نور سبزی دا مٹر دی یو شی دے بل شی دے ہنا نو ہر سر کے بس 20-30 روپے فرق کلو حساب سر راغلے دے۔
تیر ورځ د تیلو په بیو کې د زیاتوالي رستو مال بردار گاڑو هم کرایانې زیاتی کړي وی چې لکه بل ور سره هر شی ګران شوی دی۔ یو سبزی خرڅون کې اعظم خان په دی اقلا دی وتوای
په دی وجه ګران شه دی، چیرې دا بینډۍ شو، مټر شو، بادرنګ شو، ټوله سبزی شو، دا د پنجاب، لاهور، کاموکه، کراچۍ، دا غزینه راځي، دا غزیر هغه غزینه راځي نو په وجه د دې ګران شو چیرې پېټرول ګران دی، پېټرول سره د دې ډیر تعلق ته نو پېټرول ګران شه دی، نو هر یو شیز وسره لس روپے کیلو، 15 روپے کیلو ګران شه دی۔
په دې وخت کې یو کیلو ادرک په 270، شین مرچکه په 200، ٹماٹر لسکم پسل، بینڈئی پیو سل شل، باتنگن پا اتیا، ٹیپر پشپیتا، کدو پسل، ٹینڈا پشپیتا، پیاز پہاویا، آلو پدیر، شملم رچ پا اتیا، بادرنگ پا پنزوس، کریلا پیو سل شل، مٹر پسل، بند گوبھی پسل، نیمبو پا پنجا سوا، ادرک پا درے سوا پنزوس او دپمن کے یو کلو پا دو سوا اتیا روپے بانے ملاوی گی۔ دا سبزی په یو کیلو بیه کې د 10 روپو نه تر 10 روپو پورې زیاتواله راغلی دی۔ دا سبزیانو سره دالونه هم ګران شوی دي او د یو کریان سٹور مالک حبیب خان وای چې دالونه یو کیلو تر 10 روپو پورې ګران شوی دي۔
ماش دال د دې مخ کې په 140 باندې، نن ریټ 160 باندې، دا تاسو د هر یو شی لس لس شل شل روپۍ ګران شوی دی. اور دا ماش دال چې دی دا درې ورځې مخکې په 140 نه په 160 دی. چنې دال چې دی نو 150 دی. نن د دې مخکې په 120 باندې نو هر یو شی دی شل شل دېر روپۍ شی دی. شوپر چې دی نن په 120 دی. د دې مخکې 120 نن 150 باندې دی. هر یو شی شل شل او دېر دېر روپۍ ګران شوی دی.
دی وخت کې لوبیا یا کورخي یو کیلو په یو سل شل، دال ماش په یو سل سل ویخ، دال چنا په یو سل شل، غټه چنا په یو سل سل ویخ روپۍ باندې میلاویږي او د دالونو په یو کیلو بیه کې د لس روپو نه تر دېرش روپو پورې زیاتوالی راغلی دی. غټه غوښه چې سرکاري بیه یې د یو کیلو درې سوه هویا روپۍ ده، بازار کې تر څلور سوه نه تر پنځه سو روپو پورې غټه غوښه یو کیلو میلاویږي. دغه رنګ غوړي، چینی، اوړه او هر رنګه خوراکي شیزونه ګران شوي دي او عام او مزدورکار خلک وایي چې د نورو خوراکي شیزونو سره هغوی وس د سبزی خوړلو چار هم نه لري. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ڈیوا.
دنیا کې د ودونو، د ماشومانو د عمرونو، د ماشومانو زیږیدلو، د مور د صحت په حق ډیر غټ غټ غونډې کیږي. حکومت پاک قوانین جوړوي، خو پاکستان کې اوس هم د وده قوانین چې دي په مکمله توګه باندې د نړیوال څېړونکو په خیال باندې او پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکوونکو په خیال باندې هغه شان نه دي څنګه چې پکار دي. په خاصه توګه په ورکوټوالي کې د ودونو قوانین چې دي، په دې باندې یو رپورټ دی، ایچ آر ډبلیو هیومن رائټس واچ په دې خبرې کړې دي. ارشد حسین یو رپورٹ راکئی.
د بشری حقوقو د نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ لخوا د پاکستان په چارواکو د هیواد د خزو او جنکو چنته د قاچاق ودرولو د غږ روستو، د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ای د هغه چنای وګړو پر ضد عملیات ګړندې کړي څوک چې د واده په پلمه پاکستانی جنکه چنته قاچاق کوي، او د پلټنو مرکزی اداره وایي چې د لاهور ښار څخه په دغه دنده کې بوخت اته چنای وګړي نیولې دي. ځای مطبوعات د پلټنو د مرکزی ادارې اف ای ای د مرستیال ډایرکټر جمیل میو لخلی وایي چې په ګرد هیواد کې په لا قانونه حلو ځلو کې د ککړ غیر ملکی وګړو پر ضد عملیات روان دي، او د دغه عملیاتو د لاندې د ګل پروز اف ای ای د لاهور ایرپورټ په ګډون د نورو سیمو څخه اته چینایي وګړي نیولې دي. د پلټنو د مرکزی ادارې مرستیال ډایرکټر وایي چې دغه چینایي ملزمانو د پاکستانی ایجنټانو سره په شریکه د پاکستانی جنکو سره ودونه کول، او دغه جنایانو به پاکستانی جنکې د ودونو وروسته په بدکاری هم مجبوره کولې. چارواکي وایي چې په دغه نیولې شو اته چینایي وګړو کې یو خزه هم شامل ده. ځنی مطبوعاتي راپورونه وایي چې یوازې په پنجاب صوبه کې د عملیاتو دوران 12 چینایي وګړي نیول شوي دي. دا پرمختګ له هغې وروسته مخې ته راغلی چې کله تیر میاشت د بشري حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ په پاکستانی مشرانو غږ کړی وو چې د پاکستانی جنکو د واده په پلمه چین ته د قاچاق کېدو د لړۍ مخه ونیسي. په سینټ کې د بشري حقوقو د کمیټې غړی عثمان خان کاکړ ډیو ریډیو ته وایي دا خبره په ډاګه شوې چې چینایان راځي او پاکستانی خزه د ودونو په پلمه چین ته بیایي او باید چې د دې پلټنې وشي.
اوس بیا دغه دیش دا مختلف نیوز راغلي دي، او دا بالکل ښکارا نیوز دي، دا ښکارا خبرې دي. چینایان راځي دلته انجون سره واده وکي، خپلار مور انجون سره ځان تم افیر جوړي، او په نتیجه کې سم واده دي بس بوځي. بیا لته دا رپورټونه ما خپل ډیر تفصیلی ویری دي چې حالت بیا دوی سیکس ورکر تم جوړي او نور سو استفاده هم زم کوي، او دا چارګان بیا زیات کړ د پنجاب کې د ډېرو مشکلاتو کې می دا انجونې د زنانه چې دي.
د هیومن رائټس واچ د چین د چارو مشر سوفی ریچردسن په خپل یو مضمون کې 13 میاشت په پاکستانی ټی وی چینل د خبر شوی یو رپورت حواله ورکړی و چې په لاهور ښار کې د ودونو په یو مرکز چاپا وهلې و چې پکې ویل شو چې هلته شپږ خزې چې پکې د دوه جنکو عمرونه یوازې 14 کاله وو چین ته د تګ لپاره د اسنادو ترلاسه کولو په انتظار وو. 13 میاشت ایشین ریویو هم په خپل یو مضمون کې لیکلی وو چې د پاکستانی خزو چینایي سړو ته د ودونو د ښکار شوې بدنامې د اسلام آباد او بیجینګ اړیکې په داسې حال کې د سخت ازمیښت سره مخ کړي چې په پاکستان کې د پاک چین اقتصادي پروژې په اړه منفي غبرګون را روان دی. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن غړی زهرا یوسف ډیو ریډیو ته وایي که څه هم د پاکستان چارواکو د غرا پورونه ردوي، خو بیا هم ورله پلټنې پکار دي چې دا کاروبار په کومه کچه کیږي.
کرتے ہیں غیر ملکیوں سے شادی، مگر اس کا طریقہ ہوتا ہے، وہ اگر پاکستان میں ہے تو یہاں رجسٹر ہوتی ہے شادی، اور جو بھی کر رہا ہے نکاح اس کی بھی ذمہ داری ہے، زبردستی کا نکاح نہیں ہے۔
ایشین ریویو پخپل دغه رپورٹ کې لیکلی وو چې د چینایي سړو د ودونو نخا د پاکستان تر ټولو لوی صوبې پنجاب لګکی عیسائی خزی ګرځي، او دو میاشتې مخکې هم د پاکستان د ایمیګریشن چارواکو یو چینایي تن هغه محل په اسلام آباد ایرپورٹ ونیولو چې کله هغه یو پاکستانی جینۍ چې پیژنګلوې د خپل ټبر په نوم کوله چین ته بوتلا۔ ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد۔
نن د بشری حقونو د هیومن رائټس تنظیم په ویب پاڼه د چین د سینکیانګ سیمې د یوغور او د ترکی نسل د نورو مسلمانانو خلاف د چین د حکومت د تازه اقداماتو په باب لا یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوی دی۔ د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د چین حکومت د کال 2018 نه د سینکیانګ په 1.3 کروڑ مسلمانانو باندې قسمه قسم ظلمونه کوي، دوی په یو مخیز ډول نیول کیږي، په زبردستۍ ورله سیاسي سوچ او شعور بدلول شي، دوی ته په ازادۍ سره د ګرځېدو را ګرځېدو اجازت نشته، او خپل مذهبي فرایضو ادا کولو ته هم نشي پریښودی۔ د صحیح معلوماتو او تخمینونو واضح شوی دا چې دا وخت لس لکه یو غور مسلمانان په هغو کیمپونو کې راغونډ کړي شوی دي چې چین ورلا د سیاسي تعلیم د کیمپونو نوم ورکړی دی۔ د چین حکومت د ترهګرۍ خلاف د اقداماتو په بهانه په ګرد سینکیانګ کې په مسلمانانو داسې ظلم راټیټ کړی دی چې دا ټوله سیمه اوس په بندیخانو کې بدله شوې ده۔ د چین حکومت اوس د یوغور مسلمانانو خلاف د نوې ټکنالوژۍ استعمال ته لاس اچولی دی۔ په دې حق له رپورټ کې پولیس او نورو سرکاري چارواکو ته د یو نوي موبایل ایپس ورکولو تفصیل بیان کړی شوی دی، کوم چې په سینکیانګ کې د حفاظتي ځواکونو د کاروای کولو کوټلي نظام سره تړلې شوی دی، او د دې په ذریعه د چین واکداران په سینکیانګ کې د هر مسلمان څارنه کولی شي۔ هیومن رائټس تنظیم د دې نوې ټکنالوژۍ د استعمال په حق لړومبی رپورټ د کال 2018 په فروری کې ورکړی وو، او دا خبره په ګوته کړې وه چې پولیس په دې ایپس کې د هغو خلکو په حق له کول هم معلومات یعنی ډیټا راغونډه کړی ده د چانه چې د حکومت ویره کیږي۔ په دې کې ډیر کسان د نیولې کېدو وروسته د تعلیم په نوم جوړو نظربند کیمپونو ته لیږلې شوی دي۔ هیومن رائټس تنظیم خپل رپورټ کې نور لیکي چې د دې نوې ټکنالوژۍ د استعمال په حق له معلومات ډیر لوی اهمیت لري، ځکه چې دین اوس په سینکیانګ کې د کلهمي آبادۍ د سارنې کولو د عمل معلومات شوي دي. دین دا معلومات هم ترلاسه شوي دي چې په ګرد چین کې د ټولو خلکو د سارنې نظام کار کوي، هر کله چې د چین د حکومت دا عمل خپل د چین د قانون خلاف عمل دی۔ د چین د حکومت دا کار د خلکو د ذاتی جون د پردی ساتلو د بین الاقوامی قانون خلاف ورزی هم ده، دین علاوه دا عمل د خلکو په ازادۍ سره د ګرځېدو را ګرځېدو د بنیادی ازادۍ د حق خلاف ورزی هم کوي، او د دې بد اثرات د انسان د تحریر او تقریر او د مذهبي فرایضو د ادا کولو په ازادو هم پریوزي۔ هیومن رائټس تنظیم په خپل رپورټ کې وړاندې لیکي چې د سینکیانګ د یوغور مسلمانانو د سارنې لپاره استعمالی دونکي جدید ټکنالوژۍ نه دا خبره څرګنده شوې ده چې د چین حاکمان جمعتون لا د چندو راغونډولو یا جمعتون لا د چندو ورکولو په کار او بغیر د اجازه د قران پاک په تلاوت هم د تونلاریتوب شکونه کوي۔ رپورت لیکي چې هیومن رائټس تنظیم معلومات راغونډ کړي دي چې د دې نوې ټکنالوژۍ د استعمال مقصد په سینکیانګ کې هر څوک د نظر او سارن لاندې ساتل دي، د هر تن ډیټا او ټلیفون نمبر، شناختی کارت او د ګاډي نمبر وغیرہ د دې نوې نظام په وجه واکدارانو سره پراتی وی۔ د سینکیانګ په مسلمانانو د چین د حکومت د ظلمونو په باب لا د نامتو لیکوال ګریګ بیکر هم یو تازه رپورت د ای ایف پی په ویب پاڼه خور شوی دی۔ ګریګ بیکر د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې په ګرد دنیا کې د روجې میاشت شروع شوې ده، خو په سینکیانګ کې د چین حاکمانو په یو غور مسلمانانو د روجې نیو بندیز لګولې دی، ځکه چې د چین حکومت روجې نیول هم د تونلاریتوب او ترهګرۍ علامت ګڼي۔ گریگ لیکي چې یوازې روزانه بلکې اوګده ګیره پرې خودل د خزو ستر کول او پنځه وخت منځ کول هم د چین د واکدارانو په نیز د انتها پسندۍ او تونلاریتوب نخې دي۔ گریگ بیکر خپل رپورٹ په دې غمجن خبر ختم کړی دی چې د سګنی کال پروژه کې د یوغور ډیر مسلمانان د خپل خپلوانو نه شکولې شوی او د نظر بندې په کیمپونو کې اچولې شوی دی. ډیر مسلمانان خدا سي غیب کړی شوی دی چې سر سامان هم معلوم نه دی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی په جنوبی وزیرستان کې د قومي اسمبلی غړی علي وزیر چې دی هغه باندې هغه ځای کې مقدمه جوړه شوې ده او هغه باندې مقدمه دار چې هغه د ریاست خلاف خلک په بغاوت باندې مجبور کړو. عدنان بیٹنه په ریپورت راکې.
په قبایلی ضلع شمالی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مخکښ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر هغه سره نردې نور په 1200 کسانو باندې مقدمه درج کړې شوې دي. د په شمالي وزیرستان کې د پولیس نظام په ځای کولو وروسته کومه ډومبۍ مقدمه ده. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډي پي او کفایت الله خان په مودیت دغه مقدمه د میرالي سب ډیویژن په تاړه کې درج کړې شوې ده. انتظامیه دی مقدمه پخلی کوي او نوموړي پولیس افسر په دغه اړوند دی وسره د نورو جزئیاتو ویلو څخه ډډه وکړه. په مقدمه کې ویل شوی چې د رواني مې میاشتې په لومړۍ نیټه د شمالي وزیرستان شبال تحصیل کابل خیل کوم ټولې سانګي او د پی ټی ایم غړي د کورمتنګي ټیم پرسد را یو ځای شوی وو. په مقدمه کې تور لګول شوی چې علي وزیر، ریاض خان او قاسم خان په موخه جذباتي ناری لګولي او حکومتي ځواکونو پرسد ګډون په بغاوت راپاره ولای دي. علي وزیر دی وسره په خبرو کې پخلی وکړ چې مقدمه پرې درج کړی شهیدا خو نو موړی اوویل د غونډه د پی ټی ایم نه بلکې د وزیر کوم لوی جرکا او د کورمتنګي ټیم پرځد و زکه چې هغه په وینا د ټیم له عمله د شوی تحصیل په لکاوش مې خلک اغیزمن کیږي. علي وزیر اوویل دوی د ټیم جوړولو پرځد نه دی خو حکومت نه غوښته کوي چې اول د خلکو د لپاره تنظیم برابر کړي. هغه زیاده کړه په روستیو کې سیمې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان او هغه سره کومي وزیران چې د مارچ په میاشت کې ورغلي وو دوی ته باور ورکړو چې څو پر د علاقې خلک نوی رضا شوی په ډیم جوړولو بکار نکیږي خو بل لور د ډیم په جوړولو کار روان دی. علي وزیر اول د کوم جلسه جلوس نه دی کړی خو د کمی جرګي غونډه یې کړې ده.
احتجاج شوی دی نه جلسه شوی ده جرګه شوی ده. دا جرګه چې واه هم دا د گرین جرګې په بنیاد باندې تللی واه هم دا د پښتون تحفظ مومنت په حواله سره نه وتللی نو دا چې څومره فیاض دی کټ کړی دی دا د کومي جرګې د گرین جرګې په بنیاد باندې کټ کړی دی. څه کوم څنګه دې مر شي کومه مسله دا د مسله خو ډیره داسې ګمبیر ده کنه چې د خلک نه پښتنه نه کیږي کنه او کار په لګیا دی روان دی کنه پوره شوه تحصیل څومره دی دا په دې کې ډوبېږي روان دی. نو د دې په خلاف باندې چې یاره د مهرباني وکړي دومره بېدی آبادی په لوی تعداد سره چې بالکل هغه مختهیت منیجمنت یې شي نشته او تاسو روان کړی دي یغه به وجود ها چې د دې منستانو دا ودی کړی دي نورو څه ودی کړی دي.
د قومي پارلمان غړي علي وزیر په خبره وزیرستان د ترهګری او پوځي عملیاتو راهي نجات او ضرب عذاب سره مخامخ پاته شوی او د دوی د سیمه مشران به د علاقې د مسلو هوارولو لپاره رايو ځای کیږي جرګې به کوي او کوم مقدمه پر درج کیږي نو د هغه به د قانون د لارې مقابله کوي.
پرې د مشکل کدا مثالونه دي ضرب عذاب راهي نجات چې د دې د څومره کورونا وران شوی دي بازارونه وران شوی دي نو اوس تاسو دې چې کومه قانوني لار وي هغه به موږ اختیارو هم کنه د فیار په حواله سره او بل جرګې په حواله سره به ځنې پریکړې اوس مزید داسې کوو هم کنه شاید چې موږ د خپل کام د حق د غوښتلې لپاره نشو جمع کېدلې نو دا یو ډیره بد خبره ده په دې وطن کې یو ډیر بد پیغام دی د ولست او د کام ته چې مثال تاسو به صرف د خپل حقوقو غوښتلو لپاره جمع کېدلای هم نشي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو او غړو پر ضد له دې وړاندې هم مقدمه درج کړې شوې خو علي وزیر او هغه سره نورو کسانو پر ضد دا مقدمه په داسې وخت کې درج کړې شوې چې ایوه اونې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان په پی ټی ایم سخت تورونه لګولې وو. د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور ویلو پی ټی ایم ته افغانستان او هند استخباراتي ادارې پیسې ورکوي او ویلو دا چې دوی د خلکو په لاسونو کې لوبېږي د دوی وخت ختم شوی او اوس به دوی سره قانوني چلند کولای شي چې څومره ازادي دوی اخستل شو هغه واخسته. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشرانو د پوځي ویان تورن رد کړي او ویلي دوی هر ډول احتساب ته تیار دي. د یادونه ده چې په کومه ورځ په علي وزیر او هغه سره نورو کسانو باندې مقدمه درج شوي، هم په هغه ورځ په بنو کې هم د پی ټی ایم په څلور غړو مقدمه درج کړي شوي دي. علي وزیر په دغه ورځ په بنو کې د پی ټی ایم د غړو سره لیدلی وو. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
او په بلوچستان چمن خار کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په خاصه توګه دی پیښې ته، یعنی چې بالی وزیر باندې کوم مقدمه جوړ شوی ده، خبرګون خودلې ده، نعمت سرحدي د خبرګون راکوي.
د دې افایارونو چې کوم دی کړی دی په هر شهر کې، په بلوچستان کې یا په جنوبي پښتونخوا کې، په چمن کې تقریبا در 15 زیات افایارونه شوی دي. په ار اف آی آر کې شپږ اووه کسان د دې ټارګټ یې، بیا تیر اف آی آر چې کوم دی هغه اکثر شپږ څلوېښت کسانو باندې کاټ کړی ولو، بیا په شپږ څلوېښت کسانو کې دوه نیم سوه کسان مثال نامعلوم خلک دا یم په اف آی آر، یعنی پر درې سوه کسانو باندې د دې یو اف آی آر جوړی. بیا موږ د دې تمام اف آی آرونو په عدالت کې چیلنج کړی دی. په عدالت کې د دوی د فایرو هیڅ اهمیت نشته، د دلته کوم ایس ایچ او دلته فایرونه کوي، هلته عدالت چې ولاړ شي دغه سره دون اختیار نه هیڅ کوم دفعې د لګولې دي، دغه اختیار د سره نشته. نو فایر یو پیره خو کوم سالې څومر د پاره سسپند سي، داغه بعد لاس افایرونه پر یو ځای باندې ختم سي. دا رقم په کوټه کې، دا رقم په ژوب کې، دا رقم په لورلای کې، دا رقم په سنجاوي کې، دا رقم په بشین کې،
مطلب غرض اس کم پښتني سیمه د سپکم ځای تاسو احتجاجونه کړی دي، په غرض کې لازمی افایر کټ سوې دي. ایا اندازن څومره افایرونه به په ټوله بلوچستان ایالت په خاص په پښتني سیمه کې؟
په تمام په جنوبي پښتونخوا کې لګ بګ سل افایر سوې دي. د دوی مقصد دو ازایم دادی دا نقلی افایارونه دی په دې کې چې دلته د ځوانانو مخ د بلیک میلینګ د پاره چې دی د مبارزې سمخ واړی چې دی په افایارو باندې را وګرځي، دی د بغاره ونه کې، دی د چغاره ونه کې. لیکن دا ټیم چې پر ټول پښتون ک جنوبی پښتونخوا ده، ک شمالی پښتونخوا ده، ک آزاد قبایل علاقه جاتی چې کوم ظلم روان دی، کوم جبر روان دی، موږ هیڅ شی نه دی کړی، موږ اواز بلند کړی دی، موږ انصاف غواړو، د عین په دایره کې دننه غواړو، موږ د خپل کام، د خپل قبیل، د خپل وطن، د سر جغورنی، د روزګار جغورنی پر موږ باندې کوم حالات په دا ټیم کې موږ د پافایار نه راګرځو. دلته یو ریاست دی، د ریاست جواب فوجي جرنیلان وایي، یاندي موږ د دلیل جنگ کوو، دوی دلیل نه سي راکړلې دي، ټپې د غداري د لګې دي، ټپې د باغیتوب د لګې دي، ټپې د پندنګ د لګې دي، ټپې مثال دي سره مختلف هغه مورو نستا چې پاغه کې وو ځوانان په دې سوچ کې نه دي چې دوی به موږ د پایرو لاندې راولي.
کم فوجي وقداران دي، اسکم حکومتي وقداران دي، هغه د خبرې کې د پی ټی ایم یعنی پښتون د ژغورنې غورځنګ سکم غشتنی دي، هغه پرهک خود دی لجه نه مناسبه ده.
لجه دا دی یو څوک سوزل سوی دی، کور نه نه دلی دی، بچان مړ دی، بچان لا پتا دی، پیغلان یې ورکی دی، د دې بل لجه څنګه سمېږي؟ بیا موږ په لجه کې څه ویل دی؟ یاندي ستا د ملک وزیر اعظم دا اقرار کوي په بار ملک زی په ایران کې وای وي تمام دهشتګردان زموږ سکورټی فورسز جوړ کړی دی، لیازه خو سه ختم کوو، د زما سره کوم مکان دی ته نیوینه.
هم په دغه صبح کې طالب علمانو احتجاجونه کړي دي او د پنګو د ختمولو په سر یې سختې غوښتنې کړي دي او ویل دي چې دا د حکومت لخوا د فنډز او درول چې دي دا د طالب علمانو سره زیاتې دي. هم سم سو رپورټ راغی.
د بلوچستان د عالی تحصیلاتو د پونتون زده کوونکو د مرکزی حکومت د تعلیمي پریکړو په ضد باندې احتجاج وکړی. د محصلینو اتحادیه طلبا الاینس د هایر ایجوکیشن له لوري د یونیورسيټانو د مالی ونډې د کمولو په ضد باندې د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته راغونډ شوی وو. په دغه احتجاج کې ګډون کوونکو زده کوونکو وویل چې له دغې پریکړې څخه د بلوچستان یو شمېر زده کوونکي به له عالي زده کړو څخه بې برخې شي.
بلوچستان سٹیٹ سوشل ورک ڈپارٹمنٹ محمد نور مشق پر سوشل ورک ڈپارٹمنٹ پایا سٹوڈنٹ آخری سیمسٹر و دیز مشق دی چیسره طرفه ځکه کوم فاندو ریفند لپاره موږ ریپلای وکول هغه مو کول لپټاپ لپاره موږ ریپلای وکول لپټاپونه مې الکانو ته ملا وسول بل سي نوې کزمو الکان دي د اډمیشن نه خې پیسان ډیر مطلب زیات اسول اوس سي پیسان زیات اسول موږ الکان دا شی مطلب نه چا پوډول مولې چیسی ځخه مطلب دا خاص کو چې دوی کوم مخ کې نو شریف سي کوم پیسان مطلب ریفند لپاره دوباره به چیسی ورکول بس کړه شي تور پر هغه د بیرته باله کې دا شی سکورو کاوسو مطلب د بلکې د ډیره خلکو مطلب د تعلیمي سلسله بندې
ایچ ای سی جو فند کی کټوتی کر رہی ہے ایجوکیشن کا بجٹ جو 50% تک کاٹا جا رہا ہے اس حکومت کے انڈر وہ ہم کسی صورت منظور نہیں کریں گے کوئی سٹوڈنٹ اس کو منظور نہیں کرے گا
ہائر ایجوکیشن د پونتونونو د مالی وندو د کمونو کما تعلیمی بودیجه کما کړی دا د دغه حکومت تر سوري لاندې 50% کمی کړی دي دا به مش په هیڅ بڼه باندې منظور نه کړو د مدني ټولنې فعال غړي جلیلا حیدر ایډوکیټم په دغه احتجاج کې ګډون درلودي دی ویل
10,000 کے قریب طلبہ ہے جس میں بلوچستان کے اندر ہے جس میں سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی جو بیوٹمز ہے نمل ہے بلوچستان یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو وزیر اعظم ریفنڈ اسکالرشپس لے رہے ہیں وہ سب متاثر ہو رہے ہیں
ولس زره تنزدیز د کوون کی چې په بلوچستان کې د نن دی چې پاغه کې د جنو سردار بہادر خان ومن پونتون بیوټم نمل د بلوچستان پونتون لوستون کې هم شامل دي د بیرته ورکولو د پیسو د نه ورکولو له ثواب زخه دا ټول اغیزمن سوي دي احتجاج کوون کوول کچیر مرکزی حکومت اسلام آباد د هایر ایجوکیشن کم فنډ یا مالی ونډه کم کړی دا پریکړه بیرته وانخلی نو موږ به خپل احتجاجونو ته دوام ورکړو حمید سمسور وایس اپ امریکا دی ویډیو ټلویزیون کوټا د بلوچستان
موخه د پښتونخوا علاقائی لوبه ده او د سونو راسه کالو راسه کیږي موخه څنګه کیږي او په دې کې سوي دا خو به د توایو خدا دل چې مقابله د کاټ کاټلنګ کې شوی ده او د ثوابه د بوزیر لوبډلو په کبره خاصې ده ما ته چاول سار چې د بوزیر لوبډلې ګټلې ده حسین دغه لوبي مرکز ته ورغلی وو او د بدی باندې یو رپورټ تیار کړی ده
د خیبر پختونخوا په مردان ویلا کاټلنګ سیمه کې د یوسفزی امن مخې مقابله سرته ورسېدلې په اخیری مقابله کې د بونیر دلی بازارګې لوبډلې د ثوابې دلی په دت کامیابی ترلاسه کړه د روایتي لوبي مخې د مقابله د تیر میاشتې په 14 نیټه شروع کړې شوې وي چې پکې په مجموعي توګه د بونیر ثوابې مردان هریپور او اٹک ضلع شل ټیمونو برخه واخسته په دې اخیری مقابلو کې ګڼ شمېر سیاسي او ځایي مشرانو هم ګډون اوکلو د ټورنمنت انتظام کوونکی امجد حسین وای د مدیر هسه د روایتي لوبي مخه یا تیراندازه دغه مقابله په کاټلنګ سیمه کې کولی شي او باید چې حکومت هم د صوبي روایتي لوبو ته پام وکړي
ټورنمنتونه چې مونږه کوم وخت شروع کړو پای وخت یا ټټي مونږ او بیا لستی مونږ شو بیا دول شو بیا سوار شو بیا شپاله شو نن چې د شلو ټیمونو تراله بیا خصوصي
د صوبی روایتی او کلتوري د غزایی لوبه د سلګونو کالو راهسه د یوسفزو په سیمه کې کیږي په دې لوبه کې د غشي او لیندې په ذریعه نخه وشتل کیږي او په هر یو لوب ډله کې لس لوبغاړي وار په وار د دوه دوه گزارونو په ذریعه نخه ولي د پان کینا د لسنیم غزه په فاصله لسنیم پټه اوچت ټکه په نخه کیږي د شموزو کاټلنګ سیمه سره تعلق لرونکو پخوانی د مخي لوبغاړي او یا کلن بخت جمیل وای په دې لوبه کې د صوبی د لری پروتو اقونه برخه اخستون کې پښتانه راغونډيږي او د یووالي پیغام ورکوي
جی مونته چې یاد دي د مونږه د نیکونو د وخت راځي د ما تقریبا 77 سال عمر دي او مونږ په خپل ځوانه کې کوله د مونږ په مخ کې د مونږ لارانو کوله د غیر په مخ کې د مونږ نیکونو کوله تقریبا د دې د مونږ د مشرانو د وخت راځي مونږ ته د ګوډ ودی مو شو کالو راځي دا په میراث کې پاتې شوی دا خلک وایي پښتانه دهشتګر دي او موږ چې کله دا لوبه شروع کړو موږ قومونو ته دا ښیو چې موږ امن پسند خلک موږ پښتانه دهشتګر نه یو ځکه چې دا لوبې کېږي موږ ته لا څومره خلک راغونډېږي د خواو شا او د ذلو ذلو ضلع بولیر ضلع ثوابیر ضلع مردان او دا موږ په یو ځای باندې لوبېږو نو د دې نه قومونو ته دا پته لګي چې پښتانه دهشتګر نه دي دا امن پسند دي او دوی دا لوبه شروع کړې نو په دې لوبه کې ډېر زمبي زمونږ چې دي د پاکستان نه د جوارو نه د روانکارو نه بچ پاتې شي.
په خیبر پښتونخوا کې د مودې راهیسې ګڼ شمېر روایتي لوبې موجودګي لري خو د وخت د تیرېدو سره سره دغه روایتي لوبې اوس په ختمېدو روانې دي. خو د کاټلنګ سیمې سره تعلق لرونکي ځایي مشر او ستر صحافي او لیکوال او د ټورنمنټ مشر میلما رحیم الله یوسفزی وایي د څو کالو راهیسې د یوسفزو په علاقو کې مخه یو ځل بیا راژوندې شوې ده. د صوبایي حکومت لخوا د کلتوري او روایتي لوبو د پرمختیا د لپاره 3.5 کروڑ روپے هم منظور کړی شوی دی. په دغه ټورنمنټ کې د مشرانو لخوا کامیاب شوی ډلو ته ایوارډونه او نقد انعامونه هم ورکړی شول. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وا چکززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وهان وای چې ځینې خبرې په اشارو کې خون کوي او ځینې خبرې په ښکار خون کوي. ښکار خبر دا ده چې سردالی ټکر صاحب راتلونکي پروګرام کوربه دی او تاسو ته په انتظار یې او ما ته پته چې تاسو د پروګرام ډېر خوند لري. نو سوله دوګر پروګرام شروع کیږي. زه رحمان بونجرې او زما تکنیکی همکاران سمین احسن، د ټلویزیون انجینیر سانتوز او د ریډیو انجینیر ایډن تاسو نه غواړو اجازه. خپل خیال ساتئ او دغه پروګرام په سوله دوګر شروع کیدونکي دی. په مخه مخه
Thank you.